د غرمې دولس بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. وړاندې مو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان له اقتصادي ودې خبرو. دا به هم واوري چې په اقتصادي برخه کې د افغانستان سوداګرۍ وزارت د روان کال لپاره څه لومړیتوبونه لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل اند څخه.
په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد جګړه کې وشل شوي دي. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګ پوړی هیئت سبا افغانستان ته ځي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د برتانیا پولیسو یو ویشت کلن ځوان چې غیر قانوني وسله وه د پارلمان د ودانۍ مخته د ترهګرۍ په شک نیولی دی. پامکړی بشپړو خبرونه تا. دا پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګ پوړی هیئت سبا افغانستان ته راځي. په دې هیئت کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. تیر اونۍ په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته ویل چې پوځي او ملکی مشرتابه پاکستانی هیئت ته ځانګړي پراخ صلاحیتونه ورکړي.
دوی د یو سلسله صلاحیتونو سره چې د پاکستان لومړي وزیر و همدارنګه د فوز مشرۍ دوی ته ورکړي وو. د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو ته دوه اړخیزه موضوعات هغه بحث لاندې نیسي.
د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبریالانو ته ویل چې د پلاوی غړي به له ولسمشر، اجرایه رئیس او نورو مشرانو سره وګوري. وسلوالو طالبانو نن د خپل پسرلنیو عملیاتو پایل اعلان کړ. ویلي دي چې په افغانستان کې به د افغان او نړیوالو ځواکونو پر اهدافو بریدونه تداوم ورکړي. طالبانو خپل د عملیات د خپل وشل شوی پخانی مشر ملا اختر محمد منصور نوم ته منسوب کړ چې تیر کال په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شو او د منصوري عملیاتو نوم یې ورکړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد رسنوي ته په یوې استولې خبر پاڼې کې ویلي چې د عملیات ځکه له نورو سره توپیر لري چې د جګړې ترڅنګ به سیاسي فعالیتونه هم ورسره ملوي. د مجاهد په وینا دوی به په هغه سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي هغه سم پر مخ یوسي چې طالب ویان د اجتماعي عدالت او پرمختیا د ادارو بنسټونو رامنځته کول بلني. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په بلخ کې د شاهین پر کلي اردو خنړی برید ترسره کړ چې لږ تر لږه یو سلو څلوېښت کسان پکې ووژل شول. افغان چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دې نوي عملیاتو د اعلان په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر جدي اقداماتو ټینګار کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې لمخې به یې په راتلونکو دریو کلونو کې ډېر سره خزینه ښوونکي په کار وګمارل شي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادي راډیو ته ویل دا میرمنې به د نجونو په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه په دندو وټاکل شي. دی وایي یو پلان لرو چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره ډېر زره ښوونکي استخداموو. له دې ډلې د 3000 کسانو د استخدام کار پیل شوی چې له دې وروسته به یې دوهم پړاو پیلېږي، یعنې د نجونو د ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي ګمارل کېږي. د ښځینه ښوونکو کمی هغه ستونزه ده چې له کبله یې تر ډېره په نامنو سیمو کې نجونې له ښوونې او روزنې بې برخې دي. پینټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وشل شوي او یو ټپي شوی. د پینټاګون ویان تورن جف دیویس پر نو ویل چې دوه سرتیري د چهارشنبه په ورځ ماسخوتن په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول او یو بل ټپي شو. د اپریل په اتمه نیټه هم په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو امریکایي سرتیری وشل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ویل چین له خپل اړخه خبرداری ورکړی چې که شمالي کوریا نور اټومي ازموینې وکړي نو پر دې هیواد به بندیزونه ولګوي. ټیلرسن د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته ویل موږ پوهیږو چې چین په پینګیانګ کې له رژیم سره په تماس کې دی. نوموړي ویلي چینایانو موږ ته تایید کړي چې دوی د شمالي کوریا له رژیم غوښتي چې نورې اټومي ازموینې دې نه کوي. ټیلرسن وایي چین همدارنګه د امریکا متحده ایالاتو ته ویلي چې شمالي کوریا ته یې خبرداری ورکړی که چیرې نورې اټومي ازموینې وکړي نو چین به پرې له خپل اړخه د بندیزونو د لګولو اقدام وکړي. د پنجشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویل که څه هم دوی ډیپلوماټیک هواري ته ترجیح ورکوي خو له شمالي کوریا سره د یو لوی کړکیچ د پیښېدو امکان شته. نوموړي زیاته کړې امریکا به خوشحاله شي چې هر څه په ډیپلوماټیکو لارو حل شي خو دا ډېره ستونزمنه شوې. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په ملګرو ملتونو کې خپل روسي سیال ته ویلي د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت خطر له کنټروله وتونکی دی. بلخوا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري کوي. دواړو مشرانو پرون په مسکو کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل غواړي د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي مسلې د سوله ییز حل لپاره د شپږو خواوو په ګډون نړیوالې خبرې بیا پیل شي. متحده ایالات، روسیا، چین، جاپان، جنوبي کوریا او شمالي کوریا په دې شپږخیزو خبرو کې شامل دي. پوتین خبري غونډې ته وویل دی او صدر اعظم ایبی په دې نظر دي چې د کوریا د ټاپو وزمې مسله ډېره کړکېچنه شوې او ایبی په پینګیانګ غږ وکړ چې له داسې اقداماتو چې د نورو هیوادونو په نظر پارونکي دي ډډه وکړي. پوتین او د جاپان صدر اعظم په خپله پرونۍ کتنه کې د روسیا او جاپان ترمنځ د هغه لانجمنو ټاپوګانو په اړه کومې مهمې موافقې ته ونه رسېدل چې توکیو د شمالي قلمرو او مسکو د جنوبي کوریا د ټاپوګانو په نوم یادوي. د برتانیا پولیس وایي یو 20 کلن ځوان چې غیر قانوني وسله یې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د تروریستي کړنو د چمتووالي په شک نیول شوی. د پولیسو په وینا مشکوک کس پرون د لندن په وایټ هال کوڅه کې د تالاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیول شو چې مقاومت کوي. پولیس وایي د پیښې پر مهال څوک نه دي ژوبل شوي. چارواکو د مشکوک هویت نه دی افشا کړی خو رپورټونه وایي نیول شوی کس اوږده ږیره او لږ ویښتان لرل، تورې جامې اغوستې وي او یو کڅوړه یې پر شا وه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي د دې مشکوک کس نیول د هر راز پیښو په وړاندې د برتانیا د پولیسو چمتووالی ښیي. د برتانیا صدر اعظم وایي فکر کوم دا ښیي چې زموږ پولیس، استخبارات او امنیتي ادارې د تیارسۍ په حال کې دي او هر کله چمتو دي چې زموږ مسؤلیت او امنیت وساتي. وایټ هال د لندن هغه کوڅه ده چې د برتانیا د پارلمان په ګډون ګڼ شمېر دولتي ودانۍ پکې پرتې دي او پر هغه واټ ورګړېږي چې د صدر اعظم تریزا می دفتر پکې دی. او د مقدونیا د یو ملت پال ګوند شاوخوا 200 پلویانو پرون د دې هیواد پر پارلمان یرغل وکړ. اعتراض کوونکو وروسته لاغې د پارلمان ودانۍ ته ننوتل چې د کابینې د جوړولو پر سر له 3 میاشتو بحران وروسته د سوسیال ډیموکراټانو او البانیایي ټبرو د ګوندونو ائتلاف د پارلمان د رئیس په توګه د یو البانیایي ټبرې پر غوره کولو موافقه وکړه. د ازادي رادیو خبریال د مقدونیا له پلازمینې څخه په ریپورت کې وایي چې اعتراض کوونکو د سوسیال ډیموکراټانو مشر او د وړاندې شوي حاکم ائتلاف رئیس زوران زایف سخت ووهه. په دې ائتلاف کې د البانیایي ټبرو سیاسي ګوندونه او لږ تر لږه یو البانیایي ټبره وکیل شامل دي. اعتراض کوونکو چې د مقدونیې بیرغونه ورسره و د هغه خبر له خپرېدو وروسته د پارلمان د ودانۍ مخې ته له موانع واوښتل چې د زایف په مشرۍ پارلماني ائتلاف البانیایي ټبر یو وکیل طلعت جعفری د پارلمان د رئیس په توګه غوره کړ. دا ریپورټونه له مخې د مقدونیې امنیتي ځواکونو د پارلمان له دیوالونو د وختو پر مهال د اعتراض کوونکو سره مقابله ونه کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د راپورونو په برخه کې د افغانستان د اقتصادي موضوعاتو په اړه مطالب لرو. د افغانستان اقتصاد وزارت د روان مریض کال لپاره د هیواد په اقتصاد کې د 3.2% ودې اټکل کوي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک په خپل راپور کې د افغانستان لپاره 2.5% اقتصادي وده اټکل کړې وه. دا چې څه دلایل دي چې د افغانستان دولت د شاوخوا 1% ډېرې اقتصادي ودې تمه لري، تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د کرنیزو محصولاتو شوالی، د بودیجې مصرف او د پنګوالو جلبولو ته په پام سره تمه لري چې روان لمریز کال په افغانستان کې اقتصاد ښه وده وکړي. د دغه وزارت ویان او د اقتصادي چارو سلاکار سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت په سږ کال څه باندې 3% اقتصادي وده ولري. شغلی بهمن د دې خوشبینۍ دلایل داسې وایي. دوی څو مورد دي چې زموږ په اقتصادي وده کې مرسته کولای سي. لومړی د کرنې په برخه کې موږ خوشبین یو ځکه موسمي بارانونه ښه سوي دي، او بل د بودیجې موضوع ده چې تیر کال د دولت 55% بودیجې مصرف سو او سږ کال تمه لرو دا شمېر ډېر سي که دا کار وسي پر اقتصادي وده اغېز لرلی سي. د پانګونې د جلبولو موضوع بل ده چې تیر کال ډېره توجه نه ورته سوي، او بل هغه څه چې د افغانستان دولت سره مرسته کولای سي سیمه ایزه همکاري او یا سیمایز ساتا زموج پنګونی دي.
همکاري های منطقوي او سرمایه‌گذاری در بودی منطقوي ماست.
شغلی بهمن د سیمې په سطحه د چابهار او اقینې بندرونو افتتاح ته په اشاره وویل چې دا د افغانستان لپاره ډیر موثر واقع کیدای سي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیا بانک په خپل وتازه راپور کې ویلي و چې تمه ده د افغانستان اقتصاد روان لمریز کال تر 2.5% وده وکړي. په هغه راپور کې د دې کار دلایل ښه هوا، د کورنیو عوایدو ډیروالی او تر یوه حده د صنعتي سکتور بیا په کار اچول یاد سوي وو. په هغه راپور کې د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکو له قبله ویل سوي چې د روان کال اقتصادي وده کې دروشت فیصد د کرنې سکتور، 1% صنعتي سکتور او 15% نور خدماتي سکتورونه برخه لري. د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده تر 2% ډیره وه.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده روان کال د افغانستان اقتصادي وده 2.5% ته ورسیږي. البته د افغانستان حکومت تر دې د زیاتې ودې اټکل کوي. بیا هم یو اقتصادي موضوع اخلو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د 2018 میلادي کال لپاره یې خپل لومړی توبونه په ګوته کړي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي وویل د زیربنا او برېښنا ستونزې د دې لومړی توبونو په سر کې راځي چې دا وزارت به ورته په روان کال کې رسیدنه وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي برېښنا، زیربنایي او بنسټیز کارونه د کورنیو تولیداتو پراختیا، د پانګوالو لپاره هڅونکي پروګرامونه او د پانګې اچونې د قانون جوړول هغه موارد دي چې دغه وزارت به ورته د روان 2018 کال تر پایه رسیدنه وکړي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې په سیمه کې افغانستان د یو ترانزیتي هیواد په توګه مطرح شي. دی وایي په 2018 کال کې غواړو چې افغانستان د یو ترانزیتي هیواد د طرزالعمل ولس قوانین دي چې باید غور پرې وکړو او یا بدلونونه پکې راولو. دغه شان د صنعت د برخې خوالې او د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ چې موږ په 2018 کال کې هم کړې او په 2018 میلادي کال کې هم دغه شان ملاتړ کوو. ښاغلي قوقندي دا هم وویل چې په دې هیواد کې په تیر میلادي کال کې 1.1 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده چې د سږ کال په لومړي توبونو کې د سوداګرۍ وزارت هیله لري چې دا شمېره لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنایعو خونې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کاروبار د وضعیت په اړه خپله ارزونه له رسنیو سره شریکه کړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلینو ویلي چې د ځمکو او برېښنا نشتوالی، د قوانینو پیچلتیا، اداري فساد، نامنی او داسې نور هغه لاملونه دي چې د خصوصي سکتور فعالیتونه ستونزمن کړي دي. د دوی په ارزونه کې ننګرهار او هرات هغه ولایتونه یاد شوي چې د نورو کلونو په پرتله په کې کاروبار پرمختګ کړی، خو بلخ او کندهار کې د کاروبار وضعیت نامناسب ښودل شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم د سوداګرۍ وزارت لخوا د یادو لومړیتوبونو په ګوته کول ستایي، خو وایي چې دوی باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت تجارت کے طرف میں راشن کی فاس تجارت کے بیچ شریک دے دو وزارت تجارت سرا قومنگ بھائی استقبال امیدواری سے عملی شی روز پور کاغذ کو مخبان دیر پروگرام اور دیر پلان میں جڑ سی بھی مگر اگر عملی شی
خغل علی کوزی ویل افغان دولت باید ترانزیت په برخه کې د پنګوالو د سنزو د هواری لپاره پراخه حل زلی وکړي. نو موړی وای هم دا اوس افغان سوداګر د سیمې له هوادونو سره د ناسم ترانزیت لامل هر کال په اوسط ډول له 15 تر 600 میلیونه ډالر زیان کوي. د دې ترڅنګ د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظی وای د اقتصادي ودې لپاره یو شفاف ستراتیژي ته اړتیا ده چې د دې په خبره افغان دولت یې نه لري. دی وای دولت د کار د رامنځته کولو لپاره ځانګړی پلان نه لري او د پانګونې په برخه کې لوړ مالیات د پانګوالو د تیښتې لامل ګرځي چې باید دولت دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا طبي مجله پروګرام خپور کړو، بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان مالی وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو مهم آسیایي بانک پلاوی افغانستان ته راشي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا او بنسټیزو کارونو د ښه کېدو په هدف له بیلابیلو لارو څخه هڅې روانې دي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان مالی وزارت وایي په داسې حال کې چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې بنسټیزو کارونو ته کمه پاملرنه شوې ده، خو اوس دوی په دې برخه کې هڅې پراخې کړې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس چې افغانستان د آسیا د زیربناو او پانګونې د بانک غړیتوب خپل کړی، په دغه هیواد کې د بنسټیزو کارونو برخې ته هم پاملرنه ډېره شوې ده.
زموږ موخه دا ده ترڅو له دغه فرصت څخه ځانې استفاده وکړو، ترڅو له یوې خوا د زیربنایي پروژو یا د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو په پایله کې موږ په افغانستان کې د اقتصادي رشد یا پرمختګ په برخه کې یوه مثبته پایله ولرو. د یاد بانک له خوا په آینده کې یو تخنیکی هیئت افغانستان ته راځي تر څو مشترکاً د افغانستان له حکومت سره کار وکړي د مطالعې په برخه کې.
خو دا چې افغان حکومت به په کومو بنسټیزو برخو کې له یاد بانک څخه د مرستې غوښتنه وکړي مالیه وزارت په دې اړه څه نه وایي. افغانستان تیره میلادي میاشت د آسیا د زیربناو او پانګونې بانک غړیتوب خپل کړ. دا بانک دوه کاله مخکې د چین د ولسمشر لخوا د ریل ګاډي د پټلیو د جوړولو، برېښنا رسونې، د ګازو او په مخ پر ودې هیوادونو کې د سړکونو د جوړولو په شان د لویو پروژو لپاره د مرستو د برابرولو په هدف جوړ شو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي مسافر قوقندي وایي د اقتصادي پراختیا ترڅنګ د دغه بانک له امکاناتو څخه ګټه اخیستل کولی شي په سوداګرۍ او ترانزیت هم ښه اغیز ولري.
په دغه بانک کې زموږ غړیتوب په افغانستان کې په سوداګرۍ، ترانزیت، صادراتو او وارداتو د پام وړ اغیز لري.
افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان شانګهای، ایکو او ساک سازمانونو غړیتوب لري. خو د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد اکبر تیرو غړیتوبونو نه د سمې استفادې نه کولو موضوع ته په اشارې سره وایي چې حکومت به له دې بانک څخه هم سمه ګټه ونه شي اخیستلی.
حکومت د هیواد د اقتصادي او ټولنیز پراختیا لپاره پروګرام نه لري، ځکه داسې یو هر اړخیز پلان چې ټولو سکتورونو او سیمو ته پکې پام شوی وي نه دی موجود.
نوموړی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د څو لویو ملي او سیمه ییزو پروژو تړونونه وشول خو له عملي کار څخه یې خبر نشته. د ښاغلي اکبر په وینا تر کومه چې حکومت په خپلو اقتصادي پالیسیو کې بدلون رانولي، یوازې د اقتصادي بنسټونو غړیتوبونه چندان ګټور نه دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د دوو کلنیو مشایرو رپورټونه اورئ.
زه د دې سیمې رواجو زنی بیزاره یم، زه د دې ظلم او قتلو زنی بیزاره یم.
تندے میں پاک رنگ و سجدہ میں پکے وہ ساتھلا، نظر میں وہ بین زگیوہ میں پکے وہ ساتھلا.
لشاعر او لیکوال عرفات پردے سر مرکہ
بیا می دیغا چانوم چاغه متا گران و دماغه ناملاند د توشیګانی معنی کلی دی او
د زری کړکی د جایزو د غونډي رپورت
د څه طریقه باید پیدا کو چې کتاب چې اول جایزه اخلي هغه وخت په افغانستان کې اول کتاب
لاندې کایت ک وخت نور مطالبم اوریدل شي. پیل خبرونه کو همایون واد د تیریونی فرنګي خبرونه راوروي.
د زری کړکی اکاډمی کلنۍ جایزې وویشل شوې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د سور د میاشتې په درېیمه نیټه په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکی د اکاډمی بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکی د جایزو پر معیارونو خبرې وکړې او ویل دا جایزې له شپږو کلونو راهیسې هر کال هغو لیکوالو او شاعرانو ته ورکول کیږي چې کتابونه یو کال له مخه چاپ او د دې اکاډمی د غړو لخوا ارزول شوي وي او د اکاډمۍ له معیارونو سره برابر وي. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې د جوایزو د ورکړې دود ضروري وباله او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د ادبي جایزو ورکړه چې له څو کلونو راهیسې ځنډېدلې نویو معیارونو ته په پام سره بیا پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري هم خبرې وکړې، ویل چې وزارت په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د بیلابیلو هنري او ادبي برخو مخکښانو ته جایزې ورکړي. د زری کړکی د اکاډمي له خوا سږکال پوهان لطیف بهان، ډاکټر احسان الله درمل، امیر مرواج، علي پیام، حمیده مرزاد او نعیم آزاد د جایزو مستحق پیژندل شوي وو. په همدې اړه په روانه خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. پر اسلامی فرهنګ د تصوف د نقش نړیوال سیمینار جوړیږي. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د سور د میاشتې په پنځمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، پر دې تاکید وشو چې د دې سیمینار له لارې باید هڅه وشي چې تصوف لکه څنګه چې ښایي خلکو ته معرفي شي. په دې غونډه کې استاد نجیب الله منلی د دې کمیسون د رئیس په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده چې دا نړیوال سیمینار د روان کال د زمري ریاست په میاشت کې په کابل کې جوړ شي.
د تیرو کلونو په څیر سخ کال هم په لغمان کې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوه چې پر لغمان، کونړ او ننګرهار سربیره له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو هم شاعران وربلل شوي وو. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د قاسم رجا پغت کی د شین لغمان دا ترانه د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له حویلۍ څخه اوریدل کیږي. چرته چې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه، د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په خپلې پرانستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې خپل شعر هم واوروي او د نورو هغو ته هم غوږ ونیسي.
ډیر هغه دوستان چې په تیر کال مشاعره کې مو سره لیدلي وو، شعرونه مو ویلي وو، شعرونه مو اورېدلي وو. یو ځل بیا د پسرلي موسم کې د شعر ویلو اورېدلو او د کتلو لپاره د اطلاعاتو فرهنګ په ریاست کې ګورو. هر یو شاعر شعر وایي، د بل شاعر شعر ته غوږ کېږدئ، تر هغې چې تاسې سره ستړي شوي نه یو، تاسې بس کړي نه موږ له تاسې سره یو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل غزلونه او نظمونه وویل چې د دلگیر عمران الله خنجر او عرفان الله بیدار د غزلونو نمونې ستاسې پر وړاندې ګدو.
تندی مې پاک کړل، سجده مې پکې وساتله، نظر مې ووینځي ومې پکې وساتله، د قرأت غږ نه مې جوړ کړه زرینه کوټه، ټوله شپه ویښ وم ستا نامه مې پکې وساتله، اتر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل، یار وصال راوړل شپه مې پکې وساتله.
لاوته د دې دور لولکې نه یې مزه، پریښی و خپل حال د زمانې نه یې مزه، چې څه دې زما استاد تر منځه دومره د ګرانښت خبر په دغې ورو کې فلسفې نه یې مزه.
زړه یوازې نه دی یار مې وړې، نظر هم دی سترګې غړومه، خو څه نه وینم قسم دی، یو انتخاب کوایا کوم یو پکې سم دی، لاس کې دی وسله د شیخ جیب کې دی قلم دی.
دا چې د ولایتونو په کچه کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو په تخیل څومره مثبت اغیزه کوي، دا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد لال پاچا زمون دا رنګ ځوابوي.
دغه ډول مشاعرې نه یوازې چې د ذوق خړوبولو کې سره ونډه اخلي، دا موږ ته د عملي درسونه هم دي، او بل د هېواد د ګوټ ګوټ نه چې د شاعران راځي یو له بل سره تفکر او تخیل دا سره شریکوي، تجربې سره شریکوي، د دوی هغه مینه او تګ او راتګ زیاتېږي، نو دا ماته یو روزنیز مرکز هم ښکاري.
په مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل، چې یو ځوان د شفیولا بابرزی د خونځي په نوم نظم په ښکلي غږ ترنم کړ چې یو برخه یې ستاسې پر وړاندې کدو.
دهوان بچو خون زیده دمکتر زنگی مر شوه بگولو سوره سوره ده دهوان بچو خون زیده دهوان بچو خون زیده.
په دغه مشاعره کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمی هم برخه اخیستی وه. نوموړي وویل چې دغه شان درنې مشاعرې د ولایتونو د ادیبانو ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو تر څنګ د سیمې په امن او امان هم مثبت اغېز شیندلی شي.
دغه مشاعرې پیغامونه رسوي، فکرونه وصل کوي، د مختلفو ولایتونو ځوانانو او د فرهنګ مینوال جاتوي، او دغه مشاعرې په سولې او ثبات کې ډېر ګټور تمام شي. د دغه مشاعرو پیغامونه تعقیبول ډېر مثبت پیغام وراتلونکي نسل ته.
تر مشاعری وروسته ځایي سندرغاړو محلي موسیقي هم وړاندې کړه چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېده.
د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځله کیږي. په افغانستان کې په دې ورځ کتاب خرڅونکي او چاپونکي د کتابونو نندارتونونه جوړوي او خلک د کتاب لوستلو او اخیستلو ته هڅوي. په کندهار کې د عامه کتابتون مشر وایي دوی ځینې کتابونه نه لري، په تیره هغه کتابونه چې د پانتون محصلان ورته اړتیا لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی عامه کتابتون ته ورغلی او دا راپور برابر کړی.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو تر څنګ یو عامه کتابتون هم شته چې 14,000 بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساینسي، اسلامي او نور کتابونه پکې شته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسګونه ځوانان د آزادې مطالعې لپاره ورځي چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته او دوی ورڅخه د خپلو درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
چې موږ سر وخت زه انګلیسي کتابونه مطالعه کوم او بل د خپل د کتاب ښوونځي محصل یم او کومه چې موږ معلومات غواړو چې پیدا کړو د کتاب ښوونځي هر ډول معلومات هر شي معلومات پیدا کوو.
دلته کتابتون ته د شپږ میاشتې کېږي چې راځم. خپل د حقوق اساسي علوم ښوونځي یو محصل یم او ما چې ډېر خوښ وه کتابونه یې هغه تاریخي کتابونه دي چې زیاتره دلیا پیدا کېږي او دغسې د شعر او شاعرۍ سره هم مینه لرم چې دغه کتابونه هم دلیا شته.
په افغانستان غوندې یوه هیواد کې چې د ګڼو سیمو اوسېدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري د کتاب ویل پکې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستری د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشاره وایي چې دا ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستری په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نشته او کوي هم لاسرسی یې کم دي. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې د اړتیا وړ کتابونه نشته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کېږي. ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پونځو کې ورته تدریسېږي. بیا دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا پر هغه باندې دي کار کوي. خو زموږ بیا موږ وایو چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي چې هغه مربوط په پونځو پروژې لکه د اقتصاد پونځو زموږ کتابونه ډېر کم دي نه لرو. لکه د زراعت پونځو د کتابونه موږ نه لرو. همدارنګه د طب پونځو کتابونه مکمجه خو عمومي کتابونه مریج لکه وس تاریخ چې منصور ادبیات منظومه ادبیات اسلامیات دا برخه مو ډیر کوي دی پیاوړ
د دینو څلونکو په وینا افغانستان یو له هغو وادونو دی چې د کتاب د لوستلو دود ورځ په ورځ پکې کمزوري کیږي. په ځانګړي توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د میرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو 14 کلونو کې توانېدل چې د هیواد په شهرونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تیر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل خو تر اوسه یې لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د غویي اسور د میاشتې په لومړۍ نیټه په کندوز کې د شمال کلنۍ مشاعره تر سره شوه. په کندوز کې هر کال د شمال کلنۍ مشاعره ترڅنګ د ریدی ګل ستره مشاعره هم جوړیږي. زموږ همکار حدیث پردیس د مشاعره ته ورغلی. په پیل کې د تخار پوهنتون استاد محمد نذیر روحانی پوښتلی چې ولې ډیری مشاعره د پسرلي په موسم کې جوړیږي. ورپسې د څو تنو شاعرانو شعرونه هم اوریدلی شئ.
د کول په وګدو کې هم کوم داسې مشاعری وی د ښه خبره ده. خو یو خبره چې د یادولو وړ ده هغه دا چې دغه د پسرلی موسم په خپل د سیو شاعرانه موسم دی. په دې وخت کې د وی خونه خو دی ولس یو دروند ژمی تیر کړی وی. د بل د خونه د پسرلی په موسم کې یو خو سیمه شناوی ګلان ورسره غوړیږي. همدارنګه شاعران هم ورسره غوړیږي. خو دغه د خاطر چې د کول په مختلفو فصلونو کې وشی چې ترڅو ټول مشاعرو ته خلک ورسیږي هم دا هم یو خبره ده.
شمال دودیز مشاعره پر ابتره ته کوي چې دا مشاعره تاسو هر کال کوي او په دې کې د کوم سیمو شاعران راځي برخه اخلي؟
شمال دودیز مشاعره هر کال یو ځل نیول کیږي او د مختلفو سیمو نه په دې کې شاعران راځي. په دې کې شاعران هر څوک د خپل زړه غږ وړاندې کوي او هر ډول شعر ویلی شي پرته له دې نه چې مثلا ځینې داسې اشعار وي چې هغه د یو چا شخصیت ته پکې توهین وي. داسې یو شعر نه باید چې وویل شي.
ساز محترم ډېره زیاته مننه. بیروزګاری د سړي
غم زیاتوي، دا زندګي د سړي غم زیاتوي. مینا کول کوي له هر چا سره بس خالد سړی غم زیاتوي. ما اوریدلې دی لړیر خلکو اے ما اوریدلې دی لړیر خلکو چې تنهایی د سړی غم زیاتوي. واده هم خدای خو په دې وخت کې مړه بیخي د سړي غم زیاتوي. ډېره مننه. فکر او سوچ به وي ټول په کور کې مسافري د سړي غم زیاتوي. عجزه دا راسره ومنه چې ستا شاعري د سړي غم زیاتوي.
د ارچی ولسوالۍ له جنګ ځپلي سیمې راغلی ځوان شاعر متی الله عجز له خپل بیتونو نړۍ مننه. درنو اوریدونکو، مشاعرې په دې برخه کې سلیمان حسن ته په یو دو بیتونو بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر وای وای. ویښ مې دی ضمیر د مینې زغرې جوړوي، څومره چې حالات ورته لښکرې جوړوي، او پټ مې طوفانونه د شاعر په خاموشۍ کې، او مشې پرې غلط چې بس خبرې جوړوي. سلیمان حسن:
چې یار مې ناراضي او زور تزارې کوم، نو بیا به خامخا رنگینه شاعري کوم. یار مې مغرور دی، قربان پسې ټپنه کوي، زه ورته هسې په غزل بلا خواري کوم. لکه مجنون یم او غم د جانان اخلم په سر، ځکه په هر وخت کې د امن رویباري کوم. د زړه په ژبه مې د حق او د وحدت کلمې اشنا کافر ذکرم، پختون یم بیداری کوم. ظاهر دا د غشي خوښه ده چې څه پرې کوي، خو زه پرې یو گذار په مثل د ښکاري کوم.
زه د دې سیمې رواجو ځنې بیزاره یم، زه د دې ظلم او قتلو ځنې بیزاره یم چې فیصلې کوي زموږ د مرګ زموږ په مخ کې، د داسې قام او قبیلو ځنې بیزاره یم. وایي چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي، چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي، د داسې ورونو او پلارو ځنې بیزاره یم. مور راته وایي چې لورې خیر دی، حوصله کوه لږ، د دغو خلکو وران فکرو ځنې بیزاره یم، د دغو خلکو وران فکرو ځنې بیزاره یم. موږ پښتنې په پښتنه جامه سنباله ښیو، د لنډ کمیز تنګو پیسو ځنې بیزاره یم.
ښاغلی احسان الله درویش:
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. یو ټپیزه ده، وای وای: په وینو رنگ می سور ساده شو، کور می لوګی لکه ماڼه شو، سوری په ډزو می تاله شو، او پیدا په باګرام کې می باهو شو، او تله په بریتو لاس وهی لالا دیما. مننه. وای: په تاختو تاس کې لوی شولې هلمنده زما ژونده، غلین ته ګورستان شولې میونده زما ژونده. او لهینو ځینې لوی یو کتابتون د میراث پرېښود، ارمان کې ځواني مرګ لوی شولې، او ژونده زما ژونده. د هجر ناکردې چې مې په زړه باندې تیریږي، د زهرو له ترخو ډک شولې خونده زما ژونده. د لرې او د برې په واده کې چې شاهد وم، ټوټه ټوټه یو ځای شولې پیونده زما ژونده. مننه. او شوې سپینې تورې ټولې د تقدیر در باندې تیرې، د دوه ژامو تر منځه شولې خونده زما ژونده. او درویش دې سل کلن هجر د زړه په ځمکه تیر کړ، د زغم او غم سمبول شولې ډیورنده زما ژونده. او غلیم ته ګورستان شولې میونده زما ژونده، او په تاختو تاس کې لوی شولې هلمنده زما ژونده.
په دې وروستو کې د ښاغلي عرفات پردیس د شعرونو یوه ټولګه په کابل کې رڼا مطبع چاپ کړې ده چې نوم یې دی توشی نظم در نظر زما ګوتې ستا سنگار. ښاغلی عرفات د دې ټولګې ټول شعرونه په توشی ادبي صنعت کې ویلي دي. توشی لفظي صنعت دی چې اکثرن شاعران د خپل کلام د رنګارنګۍ او د مخاطب د پاملرنې او توجه د جلبولو په خاطر کاروي. ځانګړنه یې دا ده چې شاعر د خپلې خوښې یو نوم یا بله د راز او رمز کلمه په خپل شعر کې داسې ځای په ځای کوي چې د چا نه ورپام کیږي. دا هر باید په منځ، پای یا د مصرعو په سر کې مطلوب توري راوړي چې کاغه را بیل او په ترتیب سره یو ځای شي د شاعر انتخاب شوی کلمه ورنه جوړیږي. دا سند پخوانیو شاعرانو پالل، خو په اوس وخت کې داسې بیلګې ډېرې کمې موندلی شو. دا چې د ښاغلي عرفات څنګه پام راوختی دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکار محمد عدیس پردیس ورسره کړې ده.
دا کوم نوی کتاب چې چاپ شوی دی، عنوان یې دی توشی نظمه در نظر زما ګوتې ستا سینګار. نو دا اشعار به ما کله ناکله لیکل، توشی اشعار به مې لیکل، او نو ما سره د دې د چاپولو او د دې د نشرولو هوډ نه و چې زه دې دا چاپ کړم. دا به د کتاب په بڼه باندې او دا به بیا خلک خوښوي، خو هغه خپل دردونه او خپل مشکلات د خپلې ټولنې دا مې دی او نظم په چوکاټ کې سره راټول کړی دی. بیا مې د هغه چا نوم چې هغه ماته ګران و د هماغه نام لاندې دا توشیګانې ما لیکلی دي، او دا کتاب د پښتو په ادب کې نو چې مکمله توشی وي نه ده چاپ شوی، او د ده محتوا چې ده نو ټول وطن دردونه مشکلات غمونه نادو دي، نو چې هغه موږ خپل لیدلي هغه هم په دې کتاب کې سره راټول کړي دي.
تاسو وویلې چې په دې کتاب کې یعنی ټول توشی غزلیات دي، دا راته وایست چې د توشی غزل او د شعر ترمنځ فرق په څه کې ده؟ که لږ ذره د دې د جوړښت په رابطه راته وغږېږي.
توشی اشعارو فرق د نورو اشعار سره دا دی چې دا په یو فرمول کې ویل کیږي. مثلا زه د افغانستان په نامه باندې توشی لیکم، د ته باید زه داسې یو موضوع غوره کړم چې دا د افغانستان کلمه کې چې کوم توری راځي دغه که چیرته نو دغه هره مصره موږ د ده لومړني توری په ترتیب سره یو ځای کړو نو دنه د افغانستان کلمه راووزي.
وبخښه چې پوښتنې مې قطع کوم، تاسو ویلې چې مثلا یو نوم مخکې نه په ذهن کې ټاکل کیږي، افغانستان مې یاد کړ، بیا ورته دا توشی غزل لیکل کیږي. یو پوښتنه دا ده چې دغه خپل شعر دا خو یو الهام ده، او بیا چې کله تاسو مخکې نه یو موضوع ټاکئ مثلا یو نوم د افغانستان یارڅ بیا دا لیکئ ډیر سخت نه ده؟
دا نو لکه د یو ماشوم سره چې جګړه کوي، نو ماشوم چې ډیر درته ګران وي نو هغه به د زړه ټوټه وي، هغه به درنه یو څه غواړي چې دا ما ته راکړه، نو ته به کوشش کوي چې هغه ته قناعت ورکړي، خشونت نه کار وانخلي، د هغه زړه په لاس راوړي. نو د توشی اشعار لیکل هغه ډیر ستونزمن کار دی په واقعیت سره، چې ما د نورو ادیبانو شاعرانو نه دا اوریدلي و چې د هر ښه شعر لیکل عیناً لکه یو زیګون دی، خو بیا توشی د هغه نه هم سخت دی.
تاسو چې هر کله وغواړئ توشی غزل لیکلی شئ، او که دام یعنی د نورو اشعارو غوندې یو الهام تاسو ته راځي او بیا یې لیکئ؟
نو زه که هر کله وغواړم، زه کله نه کله خپلو دوستانو ملګرو سره ټوکې کوم چې که چېرته ما زندان ته ولیږئ او زه په یو تیاره او یوازې کوټه کې ناست یم، نو زه د میاشت یو کتاب درته لیکلی شم، او زه توشی اشعار لیکلی شم، او داسې ورځ راغلی ده چې ما دوه او درې هم لیکلی دي. بل د الهام موضوع تاسو یاده کړه، نو هغه یو عمومي دغه
یو بله موضوع چې غوښتلم همدا پوښتنه درنه وکړم، چې بعضې توشی غزلیات داسې وي چې دا لومړی توري سر راټول کې بیا یو نوم ترې راوځي. بعضې داسې توشی غزل هم شته دي چې یعنی د هر بیت مثلا د هر بیت هغه اول توری چې راواخلي، یعنی هدف مې دا ده چې په عمودي شکل په افقي شکل چې داسې سره ټول شي د هغې نه یو نوم راوځي. د دغه فرمول دی کې په دا کتاب چې نوی چاپ شوی داسې توشی غزلیات شته دي که دغه جوړښت باندې راته لګو؟
او په ده کې په ډول ډول فرمولو کې توشیحات شته، یعنی دا مکمل غزل نه دی، په ده کې قصیدې هم شته دي، په ده کې غزل هم شته، او په ده کې مثنوي هم شته.
ډیر زیاته مننه کوم د لابر یو په هیله.
مننه تاسو نه، ډیر زیاته مننه. کور مو ودان.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو د متلونو خپل کیسې وی چې متل ورنه بوټی د لوي، بل له متلونو ورسته په متلونو پوری تړل شوی کیسې دي چې خلک ور پوری جوړوي. ځینې وخت تصادف هم داسې کیسو ته زمینه مساعده وي. په دې نقل کې چې اوسې وږمه جبار خیل ولی کیسه په تصادف ولاړه ده.
چې څه کری هغه بری بی. دیوی مور کی یو زوی مسافر شو. مور یې ورته پریشانه وه، دعاګانې یې کولې چې خدای یې په خیر راستون کړي، او هره ورځ یې یوه ډوډۍ تر کړکۍ د باندې ایښوده چې که څوک بې وزله لاروی وخوري او دعا ورته وکړي. یوه به ملا کوپ سپین ګیری بهر مازدیګر دغه ډوډۍ راواخیسته او وبه یې ویل چې څه کړي هغه به ریبې. د مسافر زلمی مور په اوله کې یو څه حوصله ورته وکړه، خو ورو ورو د سپین ګیری خبرې بې حوصلې کړه. له ځان سره یې وویل د هېڅ دعا په ځای متلونه راته تېروي او اخترونه راکوي. یوه ورځ چې د سپین ګیری متل ډېره په قهر کړې وه، په ډوډۍ کې یې زهر ګډ کړل او زهرجنه ډوډۍ یې د کړکۍ مخې ته کېښوده. خو سپین ګیری لا نه و را رسېدلی چې پښېمانه شوه، درې یې کړه. د هغې په ځای یې روغه ډوډۍ کېښوده. سپین ګیری راغی، روغه ډوډۍ یې واخیسته او خپل متل یې تېر کړ. په هغه ماسخوتن ناڅابه د ښځې د کور دروازه وډبېده. دا چې وربوته ګوري مسافر زوی ولاړ دی. زوی د وچ لرګي غوندې وچ کلک شوی و. مور ته یې وویل په لاره کې مې څه خواړه ونه موندل، او چې کور ته لږ را نږدې شوم د لوږې له لاسه له حرکته ولوېدم، خو خدای رحم راباندې وکړ. یو په ملا کوپ سپین ګیری راباندې پیښ شو، ډوډۍ یې راکړه او له هغې سره مې په پښو کې حرکت پیدا شو، ګینې مړ به وم. مور ته د بوډا متل ور یاد شو. زوی ته یې وویل سپین ګیری څه رنګ زړی و. زوی ورته وویل د ماښام په تیاره کې مې رنګ ته پام نه شول، خو ملا یې کوپه وه. ویل یې چې هر مازدیګر دغه ډوډۍ د یوه کور له کړکۍ څخه راوړم او په همدې نس مړه وم، خو نن شپه خیر دی، وږی به څملم چې مقصد ته ژوندی پاتې شي.
د ثور د میاشتې دریمه نیټه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. په کابل کې له شپږو کلونو راهیسې هر کال په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي هغو کتابونو ته چې په تیر کال کې چاپ شوي وي او د دې اکاډمي غړو انتخاب او ارزولي وي جایزې ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکۍ جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکۍ د جایزې او معیارونو په باره کې خبرې وکړې. نور حال زموږ همکار محمد عدیز پردیس راکوي.
د اپریل درویشتمه نیټه د کتاب نړیوال ورځ هر کال د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځنه کیږي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې پر رسمي غونډو سربیره کتاب چاپونکي او کتاب پلورونکي د کتابونو نندارې هم جوړوي. همداراز له تیرو شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د زری کړکۍ اکاډمۍ یو شمېر لیکوالو ته جایزې هم ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د زری کړکۍ د جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او دې جایزې ځانګړنې بیان کړې.
د 1999 کال د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځنې محفل ته د زری کړکۍ د جایزې د توزیع پیغام محفل ته خراغلاست. د کتاب نړیواله ورځ د تاسو ټولو ته مبارک وي. زری کړکۍ جایزه شپږ کاله مخکې مونږ پیل کړله، او هدف دا و چې داسې یوه جایزه په افغانستان کې چې که امکانات کمی مگر د هغه چا د خوانه چې د کتاب سره سروکار لري، د کتاب سره مینه لري، هغه چا ته ورکړ شي چې کتاب لیکي. په افغانستان کې جایزه ورکول کیږي د حکومت د خوانه، د فرهنګ وزارت هم هر کال ادبي جایزه ورکوي، کله کله ان جی اوګان هم په مختې ډول باندې یو جایزه نیمه خو دې خو ورکوي، هغه هم کله یو کلنی. زمون هدف دا و چې یو وړوکی جایزه، مطلق افغانی جایزه، او د داس چا د خوانه ورکړل شي چې په دې ټولنه کې د کتاب د نقد سره سروکار لري. نو څو کس دوستان سره یو ځای شو، داسې کسان چې ځان ته نقد وایي په همدې نامه په ټولنه کې پیژندل شوي دي، او زمونږ ادعا دا ده چې د سلیم ذوق خوندان دي. دوی کتابونه ګوري هر کال، او پرته له دې چې د ژبې په باره کې فکر وکړو، پرته له دې چې د موضوع په باره کې فکر وکړو، هغه کتابونه چې موږ ته د کال غوره کتابونه ښکاره شوي دي هغوی ته جایزه ورکوو. د جایزې مبلغ ډیر کم دی، 15,000 افغانۍ دي، مګر دا هم قصدا دا کار شوی دی. د دې جایزې ارزښت باید د دې مادیاتو کې نه وي. په اروپا کې دا مثال زه ډېر یادوم، د ګونکور جایزه تر څو کاله مخکې پورې لس فرانک وه، بیا چې پیسې بدلې شو د لس فرانکو نه لس یورو ته واوښتله. مګر داسې یوه جایزه ده چې د فرانسې ټول لیکوال په خوب کې هماغه جایزه ګوري.
د زری کړکی جایزه د کوم معیارونو لمخې ورکول کیږي؟ یو ځل بیا ښاغلی منلی،
د زری کړکی لپاره پنځه عمده ارزښتونه دي چې په نظر کې نیول کیږي. اول ارزښت د هنروری او هنرپروری ارزښت. هغه آثار چې مونږ دلته جایزه ورکوو باید یو هنری ارزښت ولري. او هنر نه د ژبې تابع دی، نه د سرحد تابع دی، نه د وطن تابع دی، نه د رنګ تابع دی، نه د مذهب تابع دی. هنر هنر دی او په دنیا کې هنر دی. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیسو انسانیت دی، او د انسانیت په طبعاتو کې د بیان ازادي او د فکر ازادي ده. هغه آثار چې مونږ دلته جایزه ورکوو په یو شکل نه یو شکل باید چې د انسان او د انسانیت د لارې مشال ووسی. دریم ارزښت ژبې ته درناوی دی. هر هغه څوک چې په افغانستان کې کتاب لیکي، کتاب په ژبه لیکل کیږي، ژبه خپل معیارونه لري، خپل اساسات لري، خپل اصول لري. که چیرې د لیکلو ژبه په ښه ژبه نه وي نو طبعا هغه ښه اثر نه شي بلل کېدلی. څلورم مهم اصل د افغانی ادبیاتو ته د یو نوي څه راوړل دي، د یو نوي فکر راوړل دي. یو څه باید ولري، دا کېدای شي چې نوی فکر واوسي، کېدای شي چې نوي مواد واوسي د ترجمې د لارې، او کېدای شي چې یوه نوې لار واوسي. د دې ارزښتونو تر څنګ وروستی ارزښت د ملي یووالي ارزښت دی چې مونږه کوشش کړی چې هغه کتابونو ته جایزه ورکړو چې په یو ډول نه یو ډول مونږ سره یو ځای کوي. هغه کتابونه چې مونږ سره بیلوي په دې ځای کې ځای نه لري. نو زمونږ د انتخاب سره کېدای شي څوک موافق اوسي، کېدای شي څوک سره مخالف اوسي. نو کېدای شي څوک راسره مخالفت کوي، هیڅ مشکل نشته. مونږ د خپل نظر نه دفاع کوو، مګر مونږ زمونږ نظر په دې معنی نه ده چې دا وروستی نظر دی او هغه کتابونه چې مونږ غوره کړي هغه ښه کتابونه دي، نور کتابونه ښه نه دي. نور کتابونه به هم ډېر ښه وي، مونږ دغه غوره کړي دي.
د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر د جوایزو دود ضروري وباله، او د اطلاعاتو کلتور وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د وزارت په چوکاټ کې د ادبي جوایزو پروسه چې له څو کلونو راهیسې ځنډېدلې بیرته د نوي معیارونو په رڼا کې پیل کړي.
کتاب جایزه زما په خیال ضروري شی دی، یو ضروري دود دی، ټولنه ورته اړتیا لري. مخکې استاد منلې وویل د فرانسې د کنکور د جایزې وویل چې اوس نه ښه دی چې په مادي لحاظ باندې صرف لاس یورو ورکوي، او نن مې واوریدل وایي فرانسه غواړي چې د یورو له سیستم ووځي، نو بیرته به مادي هغه اندازه به نوره هم کمه شي. لیکن معنوي ارزش لري، او طبعا انسان معنوي حمایت ته هم ضرورت لري. خو جایزه هغه وخت معنوي اهمیت پیدا کولی شي چې د مشخصو دقیقو معیارونو له مخې ورکړی شي. زری کړکی تر ډیره حده دغه معیارونه پوره کړي دي، او د وخت په تېرېدو سره به د دې اهمیت نور هم زیات شي. دلته جناب استاد باوری سرپرست وزیر تشریف لري. زما په نظر اطلاعات و کلتور وزارت دې هم دغو جوایزو ته پام وکړي، احیا دي کې په واقعي معنی په دې تیرو 15 کلونو کې راغل چې ځینې خبر هم هیڅ معیار نه و پکې. البته دا د موافق ګنانه وي د وزارت په مجموع کې مشکلات و. خو داسې یو طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه واقعا په افغانستان کې اول کتاب وي. د ما په خیال سرپرست وزیر صاحب تشریف لري، تاسو هم تاکید پرې وکړئ، په دې خبره دې غور وکړئ او کومک کېدای شي موږ به ټول ورسره کومک وکړو چې د کتاب جایزه په دولت لخوا د اطلاعات و کلتور لخوا په واقعي معنا احیا شي. هغه مقدار دې هم ډیر شي، دومره یو مقدار دي چې حداقل د لیکوال خود یو کال گزاره پرې وسي. دا دومره پیسې په دې مملکت کې مصرفېږي د لیکوال لپاره دم دا کار وسي. البته دغه د کتاب د جایزې د ورکولو معیارونه دي هم له سره تعریف شي او دقیق معیارونه دې ورته جوړ شي. او که چیرې بیکاره کتاب ته جایزه ورکول کیږي فقط که دا فرهنګ نور هم ختمېږي.
پوهان محمد رسول باوري د کتاب د نړیوالې ورځې لمانځل له څو اړخونو ګټورو بلل، او د ادبي جوایزو د ورکړې په باره کې د وزارت د تیاریو یادونه وکړه.
دا نړیواله ورځ ده، البته موږ ملي ورځ هم لرو چې د څور میاشت په جریان کې ده. موږ به د خیر سره په هغه ورځ دا ورځ لمانځو، او په پام کې مو ده چې د کتابتونو یو نندارتون جوړ کړو. زه ډېر ورته خوشحاله یم چې دا ورځ لمانځل کیږي. په درې دلیل ورته خوشحاله. یو دلیل دا دی چې د دې ورځې لمانځنه د دې لامل ګرځي چې خلک وحسول سی مطالعات کتاب لستولت دو همه برخم لریم ده دی ورزی منزل و ده دی سبب هم سی چی اغا کسان چی پا ذهن کچه لری او ده کلام توان لری اغه ولې کله ته واحد سوال سي او درېمه برخه په دې منځنه کې دا ګټه پرته ده چې د چاپ او تکثیر خبره به مطرح شي نو د کتاب د خبرولو انګیزه به هم سي یو دوی خبرې د وزارت د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري ته حواله سولې او هغه دا چې باید د معیار مطابق خلکو ته جایزه ورکول سي او هغه وارزول سي غزنبر صاحب دا خبره چې چا ته کوم معیار فکر کی مطرح دی او دا غمی یار پر بنسټ کتاب ارزی دا خو مثلا من تفاوت کی خو که مشخص سی چی مثلا پا دی کتگوری کی کم کتاب شدی تخلیقی اثارو کی کم کتاب شدی تخنیکی اثارو کی کم کتاب شدی تاریخی اثارو کی کم کتاب شدی که دا چی کتگوری پر بنسټ بندی ویسی نو زه فکر کوم که هغه مسلکي کسان بیا هغه برې خطور شي د هغه ارزونه وکړي هغه به زیاته تېروتنه نه لري. موږ د خیره همدا اوس پر دې کار کوو چې په مختلفو برخو کې جوایز چې د څو دوه درې کاله لکه نو ورکول شوي زموږ اوس بیا د سره پلان دا دی د خیره سره چې اعلان به وکړو د خیره چې د اتویشتم د اسد ته چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده او پخوا به هم په همدې ورځ دا جوایز ویشل کېدل زموږ به هڅه دا وي د خیره چې تر دغه ورځې پورې په کم تر کمه په دولسو برخو کې چې زموږ سره اوس شته په هغو برخو کې به مخکشانو ته او هغه کسانو ته چې مستحق وګڼل شي موږ به هغوی ته جوایز ورکړو. جوایز به دومره نه وي چې کال دې ګزاره په وشي میاشتې ګزاره په وشي بس یادوو به یې موږ او ژوند یې
د وزاري کړکی د اکاډمي غړي استاد لمګل سحر د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په پښتو برخه کې د زري کړکی د سکل جایزې ګټلې وي او د اناکار یانینا پر ناولې لنډې خبرې وکړې.
د زري کړکی اکاډمي آهسته آهسته د خاطر روان ده چې د معیار په لو باندې ما کال په کال باندې کوم کتابونه چې جایزې ورکړي دي هر کال خصوصې دي تغیر یې کړی ده. البته ما خپل وړاندیزونه لرل استاد منلې ته چې واده یې کړی چې په راتلونکو کلونو کې به هغه په پام کې نیول کېږي ځکه چې ډېر کتابونه داسې چې موږ نه یې خبر کاندید شوي نه یې هم باید کاندید شوي کتابونه چې لیکوال خپله کاندید کړي هغه کتابونه موږ خپله ټول په دقت سره وخت ورته ولرو وګورو او هم هغه لیکوال چې کاندید کړی نه یې کتابونه یې سړی وګوري نو ښه به وي. سږ کال ډېرو ښو لیکوالو ته او ښو کتابونو ته جایزې ورکړل شوې دي. په پښتو برخه کې چې زه په جریان کې یم د استاد لطیف بهان کتاب انا کامینا رباره د یغتو کتاب ورکړ شوی ده. د ډاکټر صاحب درمل کتاب شیرستان ته چې نوې کتاب اوسه ته چاپ شوی ده او د ادب تیوري په برخه کې او د خصن شیر په ځمنه برخه کې یو ډېر غنیمت کتاب ده. دیتا او همدا ډول دی نوی مازاد کتاب ته لنډې خبرې به وکړم. یوازې د استاد لطیف بهان په کتاب باندې د بهان صاحب کار مجموع کې او همدغه کتاب یې څو ځانګړنې لري چې د ستایلو وړ دي د تقدیر وړ دي او ځکه هم دغه اکاډمي ورته ارزښت ورکړی ده. د استاد بهان کار هم د کمیت له مخې ډېر عالي ده او هم په دې برخه کې چې دا مستقیمه له روسي نه ژباړه شوی ده. مګر زیاتره کتابونه له خپلو نږدې ژبو څخه ژباړو یا له اردو یا له ایراني فارسي څخه. استاد بهان دغه کتاب او تر دغه وراخوا نور دي تولستوی او شاهکارونه او نور کتابونه مستقیمه د غزبې نه ژباړلي دي. او دا کتاب چې دلته ورته جایزه ورکړل شوی ده انا کارینه 1508 مخه د فکر کوم دواړه جلد دی. دا هم له جنګ وصل وروسته په نړیوالو شاهکارونو کې راځي. ډېر مهم شاهکار ده او موږ متاسفانه تلوسه پورې چا دا زحمت نه وګاله چې دا کتاب وژباړي. او سس کال دا کتاب چاپ شو دی. استاد بهان د استاد په دې کتاب باندې په دې ژباړو باندې او په نورو ژباړو باندې لیکنې په کار دي او دی د ډېر زیات تقدیر ول ده چې پاینده کې هم باید تقدیر شي وستایل شي. مننه.
د زری کړکی د اکاډمۍ بل غړي خاغلی مجیب مهرداد د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په فارسی برخه کې د زری کړکی سګنی جایزه ګټلې وي.
ما برای جلوگیری از فروپاشی شیرازی اجتماعی ما داریم سه تا مسئله است: ادبیات، ورزش و موسیقی. و تنها امکانایی است که ما برای ازی که اینمی جامعه را نگاه بکنیم و از فروپاشی بیشتر شیرازی اجتماعی جلوگیری بکنیم داریم. به مخاطرم است که ما از روزی که کلک زرین ایجاد شده در کنار استاد منلی بودیم و تا حال هستیم و در آینده هم خواهیم بود. ما هم در بخش هیئت داورای بخش فارسی یک دو تا شاعر و یک نویسنده را که در سال گذشته احساس کردیم که کارشان مؤثر بوده و چشمگیر بوده انتخاب کردیم. قطره مانده و دریا شدن هم مجموعه غزلی از بانو حمیده میرزاد است که من شما آمده باشن این روز خدا کنه. ما در غیابشان درباره کتابشان گپ زدیم و یک کتاب شعر آزاد است از آقای امیر مروج به نام آخرین و کتاب از سایه روشنها مجموعه مقاله های در زمینه نقد ادبی از آقای علی پیام است. ما همین کتاب ها را انتخاب کردیم به عنوان کتاب های برجسته که در سال گذشته در زبان فارسی در افغانستان تولید شده و به امید از این که ادبیات و فرهنگی های ما نقطه وصل مردم ما باشند.
استاد بهاند زری کړ کی د اکاډمۍ له مشرتابه همکارانو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې ځوانان هم داسې بنسټونه جوړ کړي.
ورسنه تر مخه ټول سلام ټول تر کله په کارونو کې چې ما کړی البته یو په جګړې او سولې کې یو بوډا جنرال دی دا مشر بالکونز کې نومیږي. هغه خپل لور خپل کور کې روزي درس ورکړي. لور کتاب سره ډیره زیاته مینه لري. خوده ټول ته امر کړی چې پوسترسان کله کتاب راوړي باید دای وګوري ځکه دای نه غواړي چې لورې په افراطي مذهبي کتابونه اخته سي او په بل کتاب کې انا کړی نه کې خپل انا د کتابونو ډیره لیواله ده او هر نوې کتاب چې راوځي دا غواړي هغه ولولي. دا مې د کتاب د ورځې په مناسبت د دې ورځې په ویاړ تاسو ټول ته مبارکي وایم. زه له ښاغلي منلی او د سره نور همکارانو ډیره مننه کوم چې دغه سی او بنسټ یې خای دی چې لا اقل د ځینو آثارو یادونه کوي. خو اصلي خبره په دې کې ده چې دې وطن کې بې سبب شوق هنرهاست در این بې هنری. زه خو خپله کتابونه کلیکم او کیش باړم اوله د لطیف بهاند لپاره کوم د خپل زړه لپاره کوم. ایس دا هیله نه لرم چې ماته به څوک په دې کې رتبه راکړي ماته به څوک ډال راکړي ماته به څوک خزانه راکړي. په آلمانی ژبه کې چې د انا کارینینا وروستۍ ژباړه شوې ده پروسه کال د هغې جایزه ډیره هم مادي هم معنوي ډیره لوړه ده. دلته به یادونه نه کوو سره لغه چې تر هغه نه مخکې هم شل واري دا کتاب ژباړل شوی دی آلمانی ژبه. نو که داسې وشي چې دا دوستان دا فرهنګیان خپله ځینې بنسټونه جوړ کړي او لااقل د دغه کتابونو چاپولو ته لاره واره کړي ډېره به ښه وي. تاسو ټول نه مننه.
مشال وتی نماشو کی د
مخفلغی ماشو یو مشال مجھے نماشو غزم پر پروانو پروانا اینگا پروتا غزم پر پروانو پروانا اینگا پروتا قلبی خدا دیوانوں دیوانا املا کروتا زہم چری پردانوں پردانا املا کروتا